ستړی مشه دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوی د شاهین بنیرې ما او تاسو ته بدغه یو ساته خبرونه کیر کلی وي. نن به تاسو ته مونږ د کرخې په غاړه خبرونه وړاندې کوو. په اړومبه د سیمې نړۍ د چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه په توشخانه قضیه کې تر سزا کېدو وروسته د پاکستان انتخاباتي کمیشن د تحریک انصاف مشر عمران خان د 15 کارو لپاره نااهله ګرځولې دي. حتمانځي جرګې د شمالي وزیرستان پر هغه مشرانو جرمانه لګولې چا چې د پاکستان پوځ له مشر جنرال اسیم منیر سره په جرګه کې ګډون کړی وو او د روس لخوا د یوکرین په پکروسک ښار دوو میزایلي بریدونو کې 9 کسان وژل شوي او 2 ژوبل دي. خبرونو تفصیل په توشخانه قضیه کې تر سزا کېدو وروسته د پاکستان انتخاباتي کمیشن د تحریک انصاف مشر عمران خان د 15 کلونو لپاره نه اهله ګرځولې. الیکشن کمیشن پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې عمران خان د اسلام آباد د سیشن عدالت د اگست 15 د پریکړې پر رڼا کې د هر رقم سرکاري منصب لپاره نه اهله ګرځوي. تر دې وروسته اوس عمران خان نه په انتخاباتو کې برخه اخیستی شي او نه د تحریک انصاف مشري کولی شي. دا لغې وروسته دا چې د اسلام آباد سیشن عدالت د توشخانې په مقدمه کې عمران خان ته د 3 کلونو بند او 1,00,000 روپو جرمانې سزا ورولې وه او هغه تر راتلونکو 15 کلونو لپاره د هر ډول اولسي چوکۍ لپاره نااهله ګرځولې وو. بلخوا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې دا ټک په زندان کې بندي دي په ځان لګېدلي د درغلیو تورونه رد کړي او د سزاګانو پر ضد په اسلام آباد های کورټ کې درخواست کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي چې تر دې دمه د هیواد د نگران وزیر اعظم لپاره حتمی نوم مخې ته نه دی راغلی. نوموړي پرون د ډان ټي وي سره په یو مرکه کې وویل چې نن به د هیواد ولسمشر ته د قومي اسمبلۍ د ماتولو سمري لیږي. د وزیر اعظم په وینا د آئین له مخې که ولسمشر په 8 ساعتونو کې دغه سمري لاسلیک نه کړي نو اسمبلۍ به په خپله ماته شي. وزیر اعظم زیاته کړې ده چې د نگران وزیر اعظم په اړه مشورې روانې دي. نوموړی وایي دا یو پرله پسې عمل دی او د نگران وزیر اعظم په نوم مې د خپل ګوند له غړو او حکومت کې شامل ګوندونو سره خبرې روانې دي او زما په خیال ورځ دوه کې به مکمل شي. په پاکستان کې دا مهال په خیبر پختونخوا او پنجاب کې نگران حکومتونه دي خو د مرکز تر څنګ په سند او بلوچستان صوبو کې منتخب اسمبلیان دي چې موده یې په روانه اګست میاشت کې پای ته رسیږي. اوتمانځي جرګې د شمالي وزیرستان پر هغه مشرانو جرمانه لګولې چا چې د پاکستان پوځ له مشر جنرال اسیم منیر سره په جرګه کې ګډون کړی وو. د اوتمانځي جرګې مشر ملک نصر الله وزیر پرون پر ازمک کې وی جرګې ته وویل چې له دې مشرانو به 500,000 روپۍ جرمانه اخیستل کیږي. اوتمانځي جرګه چې له ونې راهیسې روانه ده او له حکومت په سیمه کې د امنیت ټینګولو غوښتنه کوي وایي دوی اعلان کړی وو چې تر څو د دوی خپله جرګه روانه وي او پریکړې نه وي کړې نو تر هغه به یې مشران له حکومتي او پوځي چارواکو سره جرګې نه کوي. بلخوا د شمالي وزیرستان قبایلي مشر ملک خان مرجان مشال لیډو ته ویلي چې د قبایلي سیمو د خیر لپاره د پوځ له مشر سره په شوي جرګه کې ګډون کړی وو. دا په داسې حال کې ده چې جنرال اسیم منیر د اګست په 10 د پېښور په بالاحصار کې د سرحدي ځواکونو په مرکزي قوماندانۍ کې د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو له ځینو مشرانو سره کتلي وو. د بلوچستان د ترهګرۍ ضد ادارې په جوب کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي او د یو شمیر وسلوالو د وژلو ادعا یې کړې ده. په کوټه کې د ترهګرۍ ضد ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون یې د جوب په مرغا قبضې سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي. د بیان تر مخه پر دغه مهال د ډزو په تبادله کې 3 وسلوال وژل شوي دي. په انخته کې د سي ټي ډي 2 سرتیري هم ټپیان شوي دي. بیان زیاته کړې ده چې وژل شوي کسان د یو کل عدم تنظیم سره تړلي وو خو تر اوسه وسلوالو ډلو په دغه اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د بلوچستان د منګوچر په سیمه کې د وسلوالو په ډزو کې د سرحدي ځواک 2 عسکر وژل شوي دي. په موټر سایکل سپاره 2 بریدګر په تیښته کې بریالي شوي دي. پولیس وایي په دغه اړه باندې پلټنې کوي. د یادونې وړ ده چې خیبر پښتونخوا ته څیرمه د بلوچستان جوب او شیرانی ضلعو کې په دا وروستیو کې د بدامنې پیښې ډېرې شوي دي. د جولای په 12 د بلوچستان د جوب پوځي چوڼۍ باندې ځانمرګي برید شوی و. په دې برید کې 15 وسلوال او 9 پاکستانی سرتیري وژل شوي وو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ.
افغان طالبان وایي چې د دوی د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی یو پلاوی پرون ترکیه ته روان شوی دی. باختر دولتي اجانس چې طالبان په ولکه کې راپور ورکړی دی چې د دوی دغه پلاوی به په ترکیه کې له پانګوالو سره وګوري او هلته به په یو کانفرنس کې هم ګډون وکړي چې په افغانستان کې د پانګونې پر راجلبولو متمرکز وي. پخپل ترکی رسنیو په دې باب سندې ویلې او د روس لخوا د یوکرين په پکروسک خار دوه میزایلی بریدونو کې نه کسان وجل شوی او دوه تیا جو بل دي. د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون ویل دي چې دا غس په و ما په دغه بریدونو کې د مړو شمیر په زیاتې دوه ده. نو وړي پخپل مخام مې ویډیوي وینا کې ویل دي چې زخمیانو ته ضروری طبي مرستې ورکول کیږي. ولسمشر زلنسکی د بریدونو وخت ته په پام اړولو سره ویل دي چې دویم میزایلی برید هغه وخت سره شو کله چې د وړومبي میزایلی برید وروستو د ژغورنې عملیات روانو. دا د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو ورده اوس وخت شوې دي زموږ د ونیزې خبرونې د کرخې په غاړه. په دغه خبرونه کې تاسو ته حال درکو د پخوانیو قبایلي ضلعو کې د امنیت د تازه صورت حال په اړه باندې. په داسې حال کې چې د فوج مشر جنرال عاصم منیر د اگست په اوومه په پېښور بالاحصار کې د قبایلي سیمو ځینو مشرانو یوې جرګې ته وینا کړې ده. نو راځئ چې دا خبرونه واورو.
د کرخې په غاړه
د کرخې په غاړه خبرونه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی پرزونه ومنه. اوریدونکو په داسې حال کې چې په پخوانیو قبایلي سیمو کې د امنیت وضع خرابه ده. د پاکستان د فوج مشر جنرال عاصم منیر د اگست په اوومه نیټه باندې د پېښور په بالاحصار کې د قبایلي سیمو د ځینو مشرانو ته وینا کړې ده. د غاړه باندې یو جرګه را جوړه شوې وه، یوه غونډه وه، هغې ته خبرې کړې دي او په دغه خبرو کې نوموړي ویلي دي چې وسلوال د ترهګرو بریدونو په زیاتولو سره غواړي چې د جوړجاړي لپاره د مذاکراتو بهیر بیا پیل شي، خو له دوی سره یوازې دا لار پاتې ده چې د ریاست واک او اختیار ومني. که داسې نه کوي نو له منځه به یوړل شي. نوموړي زیاته کړې ده چې د وسلوالو ډلو په ځانګړې توګه تحریک طالبان پاکستان سره به هیڅ قسمه مذاکرات نه کیږي. تر اوسه تحریک طالبان پاکستان د جنرال منیر د تازه بیان په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی، خو په تیر وخت کې د پاکستانی ریاست له استازو سره مذاکرات کړي دي. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پخوانی حکومت د کال 2020 په وروستیو کې دغه مهال د فوج له مشرتابه سره په صلاح له تحریک طالبان پاکستان سره په کابل کې خبرې کړې وې چې منځګړیتوب یې په افغانستان کې د طالبانو حکومت کړی وو. جنرال عاصم منیر جرګې ته په وینا کې دام ویلي دي چې په قبایلي ضلعو کې کوم پرمختیایي هلې ځلې دي دا په ګړندۍ کولی شي او دغلته به د کارونو د منظم کولو دپاره یو ځل بیا فاټا سیکرټریټ جوړولی شي. دا او د دې سره تړلي نور موضوعات دي، خو زمونږه چې کومه بنیادي نقطه ده هغه د دغه سیمې امنیت دی. نو په دغه موضوع باندې به خبرې کوو. ما سره به په دې خپرونه کې له باجوړه سیاسي ولسي مشر مولانا خانزیب صاحب برخه اخلي، له وزیرستانه به راسره خبریال او شنونکي رسول داوړ راځي، هم د وزیرستان نه به راسره پخوانی د اسمبلی غړي میرکلام وزیر او د مومندو نه به راسره د قانوني چارو پو او د قبایلي ضلعو چې کوم د وکیلانو اتحادیه ده د هغه یو مشر اجاز مومند هغه به هم راځي. رازو زمونږ دغه موضوع ته په دغه موضوع باندې ما څو شېبې وړاندې په پېښور کې د خبریال او شنونکي رفت ورغزی سره خبرې کړې دي چې د دې جرګې څه اهمیت و، په دې جرګه کې په کومو موضوعاتو باندې خبرې وشوې او آیا دا جرګه یوه نمائنده جرګه وا، یعنی د قبایلي ولس نمائندګي کوله او کنه. نو راځي چې په دغه د رفت خبرې وورو، بیا راځو خپل باس په وړاندې وورو.
ونه دا دغه شان خبرې خو دا چې کله دلته د دې کال په شروع کې دا پولیس لاین په خبر کې چې کومه برج شي او هغه انډر کټ دوی دوه اتیا نه زیات پولیس ولا پکې شهیدان شي، او هغه ټایم باندې دلته په خبر کې چې دا یو ډیر های لیول میټینګ شي او چې پرایم منسټر هم پکې او د آرمی چیف فون گورنر ټول چې اهم واکمن دی هغه ټول پکې. هغه میټینګ نه پس دا فیصله شي چې دینه پس موږ لکه دا ٹی ٹی پی سره براہ راست خبریں نکو، دا خبریں اول امارت اسلامی افغان طالبان سره کو، بیا دا چې دا نېشنل ایکشن پلان یا هغه نیب چې کومو هغه دا به مونږ بیا مطلب لکه ریوایو کو هغه چې دې مطلب لکه بیا هغه تحت کروانې کو دې کې نور مزید تبدیلیاں پر وړي نو هغه نه پس بیا مونږ چې دې لکه هغه تقریبا شپږ وو اته میاشتې کوشوې نو هغه ټیم چې دې لګي کروانې خوشوې مونږ وکړو چې دا د کیمروت کې یوزي بل ځی کروانې وشو خو نور به بیا هغه نه پس چې دې خاموش شو اوس دا بیا چې مغه شان یو خبره وشوه او پرون دا منډه خبره بیا پکې ریپیټ شوه خو دا خبره دی چې لکه دا نوې تنظوري دا چې دا کم جوب کې برتون شي په بلوچستان کې دا مدرې غټه غټه عملی وشوه نو هغه نه پس دا خبره وشوه نو اوس راتلون مطلب لکه په ګراوند باندې موږ څه سخکاری کینا چې دا څنګه به د پدې چې هغه د ټي ټي پی کمې عملې دی راخو مسلسل روانې دي نن سهار یې دوه عملو زمیداری اغستې تر اوسه پورې او دا شان روزانه چې پرونین کړي دی ورسته جولای میاشت کې هغه تقریبا دوه کم سل حملو زمیداری اغستې په دا ټول میاشت کې نو هغه روانې دي هغه چې دی ابردونه روان دي
دی خو د ټي ټي پی نو مخلي تحریک طالبان پاکستان د وړاندې سره مذاکرات کول او سوي چې موږ مذاکرات نکو او د دې سره سره به دلته نوري ډلیم دی لکه داعش اسلامي دولت چې کوم خراسان ډله ده او هغه په باجوړ کې ده غټ بریټ کړي ده نو دغه باره کې خاموشي دغه باره کې سنو وي سپادې سیمه ته نه راځي دا ولې
او بالکل هغه پاکستان چې دی شروع نه د داعش والی سره چې دی دا ډیر عجیب غونې پالیسی ده خو موږ ته ماته یا چې دا 2015 کې چې کله د داعش چپټر اناونس شو په خراسان چپټر په افغانستان کې نو هغه ټیم موږ پاکستان کې چې کوم واکمنو چودري نثار هغه ټیم د انټیریر منیسټرو ما ور سره انټرو کول غوښتو په دې شو باندې هغه بالکل انکار وکړ چې دې باندې خبرې نه کوم
جی
دې اندغه شان پرویز خټک هغه ټیم وزیر اعلی وو هغه سره موږ وخت هم واغستو او چې کله ولا پته ولګي چې موږ داعش باندې خبر کوو نو هغه بالکل چې دې هغه انکار وکړو نو هغه ټیم خو پاکستان چې دې شو اغه وخت نشي دي دا خبره بالکل زیرو ټالرنس خبره کوي چې دا داعش والی سره زموږ چې دي بالکل صفر برداشت پالیسی دي خو دلته اوس دا تقریبا لکه پهل ازل عمران خان سره دور کې تقریبا دوه کال مخکې چې دلته او آی سی میټینګ شي او هغه میټینګ کې پهل ازل عمران خان سره د داعش نوم غوښتل چې دا غټ وکړي ته دي په پاکستان کې کله د داعش نوم نه غوښتي هغه دا ویلو چې هلته نه دا کسان را روان دي د پاکستان ته اغه نه پس بیا یو دسي بیانیا یو دسي نریټیو په پاکستان کې جوړ شو چې دا هم مطلب دی د ټي ټي پی نن زیات خطرناک تلږي او دا چې دې موږ تر اتلونکو وخت کې ډېر خطر ته خېلې شي نو دا زموږه ایجی شه دا چې دې دا خبره دا په ریکارډ باندې پرته ده زموږ مشته مخ کې کړی و چې دا داعش دې دا د ټي ټي پی نن زیات خطرناک دی خو نور خبرې نه شیر کی چې دا چرته دي او کمزګي دي دلته سمر کوځو نشته دي نشته دي دا وخت تر وخت چې دا غټ غټ بردونه وشي دا مطلب دا خبر نه کی کله نوم نه دی خدا خبره کوي چې یو ډیر غټ تنظیم دی نو دا دی باندې بالکل چې دی لکه تر اوسه پر موږ نه پوي چې دا څه دغه دی دا څنګه پالیسی دی
دا جرګه چې واده د سمره نمائنده جرګه و سمره د ولس استاد جرګه و چې خلک دا نیوکیم کوي باز خلک چیرې دغه خزنه حکومت په لوا مشران دی رو وړي خبرې وته کی یو پی آر ایف ار ٹی او بیا په میدان باندې عملی اقدامات نه کی نو تاسو سوای په دې باندې
نو ګور دې جرګې ته خو میډیا ولای چې دې نو انوایټ کړی خو ما چې دې خپل چې معلومات کم کسان پکې مشرانو قبایلی مشرانو نا غو سره مې چې معلومات کوو دا و چې دا ډېر مهمه جرګه وا لکه دا چې د ټول قبایلی سیمو نه مشرانو پکې او د سیاسي جماعتونو الته چې د قبایلی سیمو کې دا غو کوم نمائندګي دا غو غریو دا ټول سیاسي جماعتونو کسان پکې دي د دې اساسه چې دا لکه دې ته مونږ ویل چې دا یو نمائنده جرګه وا او بیا الته کې دا تقریبا دوه ځونی میګنټې د کول دی او قبایلی مشر چې جرګې کې موجود و هغه ماته دا و چې تقریبا ځونی میګنټې مطلب مونږ په دهشتګردي په سرحدګری باندې خبرې وکي او آرمی چیف آسیم منیر صاحب چې دا ډېر په لکه په ډېر تحمل سره د خلکو بعضی شخص وویل چې دی هغه مطلب ډېر په تحمل وردی او بیا هغه لکه نمبر په نمبر د ټولو جوابونه ورکونه او یو له اثر وایي چې لکه ډېر خو جرګوا
خبري له شنن کې رفت ورغزي او چې زمون سره خبرې کول وروډونکو تاسو خبرونه وره د کرخه په غاړه او نن مونږه باس کو چې د اگست په ومه د پیښور په بالاحصار کې کما د قبایلی سیمو د مشرانو جرګه شوې ده. دغه جرګې ته د فوز مشر جنرال عاصم منیر وینا کړې ده. په دغه وینا کې نوموړي دا اعدام کړی ده چې په افغانستان کې د وسلوالو خوندي ځایونه د نامنې د پراخېدو سبب دی. په دغه اړه د فوز په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په پاکستان کې په بریدونو کې د افغان وګړو ښکېلتیا د سیمه ییزې سولې لپاره ښه نه ده. تر دې مخکې هم پاکستاني چارواکو تور پورې کړی وو چې له افغانستانه وسلوال ورزي او هلته حملې کوي. خو تحریک طالبان پاکستان د اګست په شپږمه په یو خبر پاڼه کې وویل چې دوی له قبایلي سیمو فعالیت کوي او دې ډلې ادا کړې وه چې د پاکستان چارواکي د خپلو ناکامیو پټولو لپاره په افغانستان پړه اچوي. خو موږ سره یو اوریدونکي دي. سلامونه جی، په خیر؟
سلام ته. وعلیکم السلام. جی بالکل، مننه بنری صاحب، خوشاله اوسېږي دا وخت را کول مونږ نه، مننه، تشکر یم. بالکل بنری صاحب، خبره مې دا کوله چې جرګې خو وار په وار په
تم دي او په
تر کې هم چې په نتا کې ناراضي کا کاو ګورې مونږ وزیرستان کې په امن باندې په هزار ها وې نه اوښمن جرګې خو شاته غا نتایج نه راوتل چې تا نه امن راغی هو ور سره نه داسې د خلک عمل کمیشن چې صبر تا وای، یعنی اتفاق اتحاد هم دا نه راغی خو نتایج نه راوځي. بنری سي منمنو کا راغله په داړه سوې چې را د مخې به نتایج ول نه راوځي چې باید امن راشي ور سره خلک خوشاله شي ور سره اتفاق اتحاد راشي. اشاد هپړه
دا بالکل بنیادی نقطه ده چې د نوړاندې جرګې شوې دي، سیاسي مشرانو هم کړې دي، حکومتي هم کړې دي، فوجي مشرانو هم کړې دي. جرګې وشي، اعلامیې خپرې شي او پاغې باندې عمل نه کیږي او په دغه سیمه کې د امنیت وضع چې دنو دا ورځ تر ورځه خرابېږي. نو په دې به خبرې کوو او په دغه موضوع باندې، دغه جرګې په موضوع باندې موږ سره زموږ همکار غلام غوث د پېښور نه موږ له معلومات راکوي. راځئ چې دغه راپور وورو، بیا راځو مېلمنو سره.
د پاکستان د پوز مشر ویلی دی چې وسلوال د خپلو زیاتې شویو فعالیتونو د لارې د بیا مذاکراتو شروع کولو هڅه کوي، خو د وسلوالو سره د ریاست عملدارۍ ته د تسلیمېدلو نه بغیر بله کومه لاره نشته. د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر دا خبره د اگست په ومه نیټه د پېښور په قلعه بالاحصار کې رابلل شوی یو قبایلي جرګې ته په وینا کې کړې ده. په دغه اړه تیر ماښام د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR لخوا په خپور شوي بیان کې د پوز د مشر جنرال عاصم منیر د خولې لیکلی شوی دی چې په دې وروستیو کې د زیاتې شوي ترهګرۍ د لارې وسلوال د مذاکراتو د بیا پیلولو ناکامه هڅه کوي، خو د ترهګرو لپاره له دې بغیر بله کومه لاره نشته چې دوی د پاکستان د ریاست عملدارۍ ته تسلیم شي. د پوز د مشر د دې تازه سرګندونو په اړه مې په پېښور کې د خبریال او شینونکي شمس مومن نه پوښتنه وکړه چې آیا دا د موجوده پوز د مشر یوه پالیسي وګڼو چې ګنې د وسلوالو ډلو سره به هیڅ رقم مذاکرات نه کیږي؟ نو په ځواب کې هغه وویل،
تر کومه حده پورې چې دغه د آرمی چیف د نننی خطاب او دغه بیان تعلق دی چې د یو ګروپ سره به هم مذاکرات نه کیږي، زما په خیال د دینه پس د ډیره واضح او دو ټوک پالیسی ده. یعنی دا په زړه پالیسی باندې غزبدویم چې یو انډایرکټ تنقید هم دی. هغه چې کوم کوششونه شي نو دا بالکل دا غینه یو قسم لا په 180 ډیګری باندې واپس یو ټرن اخستل دي یا بل نوی پالیسی چې دین واغه انټروډوس کول دي. نو زما خیال نه دی چې د مذاکرات طرف ته بلار شي، بلکې هغه وی چې سرندر نه علاوه دا غوی سره بل هیڅ قسم لاره نشته دي. نو عوامو ته یقینا چې مشکلاتي سکیورټي ادارې به نن چې په امتحان کې دي د خپل ځان حفاظت او د عوامو حفاظت چې څومره مشکل په دې وخت کې دي، نو زما خیال نه لري دینه مخکې چرې به وو.
خبریال او شینونکو شمیم شاهد وایي د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دوري حکومت کې چې د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب د وسلوالو سره کوم مذاکرات شوي وو او په هغه دوران کې چې د تحریک طالبان پاکستان کوم وسلوال د جیلونو نه خوشی شوي وو، نو هم په هغه وجه اوس مهال د وسلوالو په فعالیتونه زیات شوي دي.
پاکستان در ریاست د ترهګرۍ په حق لا یو کوټلې پالیسی نشته. زما دا خیال دی چې دا د کوم خبره کړې ده نو تش د خبرو د نکولو نه کیږي. په کاردارې جنرال فیض او بیرسٹر صاحب چې کوم طالبان پاکستان تر افغانستان نه راوستو، چې کوم خلک راغلي دي هغه سره وسکه غټه مسله دا ده. هغه اوس هم په ټول خیبر پختونخوا کې خواره دي او هغه وخت په وخت باندې ترهګري کوي، خلک کلی خبر اترو خو نو زیات چکم دی ضروری دار چې دی به دغه خلکو سره سکی.
په بالاحصار کې قبایلی مشرانو ته د وینا پر مهال د پوز مشر په افغانستان کې د یاد هیواد په خاوره د تحریک طالبان پاکستان په موجودګۍ او له هغه ځایه په پاکستان کې د عملیاتو کولو په اړه هم د اندېښنو څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې پاکستان به د ترهګرو د شبکې له منځه وړلو لپاره هر لاره چاره کاروي او د پاکستان د وګړو حفاظت به یقیني کوي. په پیښور کې خبریال او شینون کې محمود جان بابر وایي د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکي اوس هڅه کوي چې د وسلوالو سره نیخ په نیغه د مذاکراتو کولو په ځای په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د لارې دا معامله حل کړي.
چې د پاکستان تر اوسه پورې د مذاکراتو کومه تجربه ده نو د هغې نه پس دوی دا ګڼي چې دا په دې لار باندې دا مسله نه حل کیږي چې موږ د ٹی ٹی پی سره خبرو کو، ځکه چې هغوی هلته د دې په خیال مطابق په افغانستان کې دي نو موږ له نیغ په نیغه افغانستان سره خبره کول پکار دي او دا ډیره اوږده معامله ښکاري. دا داسې نه ده چې موږ به صرف ووایو چې په یو دوه درې فکرو کې د دې احاطه نه شي کېدی، خو د پاکستان اوس دا یقین لري چې که موږ دا مسله ځان له حل کول غواړو نو دا صرف او صرف د افغانستان کې هلته چې د چا حکومت موږ هغوی سره خبرو وکړو نو دا به ټیکي.
د وسلوالو سره د بیا مذاکراتو نه کولو په اړه د پوز د موجوده مشر جنرال عاصم منیر دا بیان د هغې وروستو مخې ته راغلی چې تیر کال د نومبر په میاشت کې د تحریک طالبان پاکستان سره د اعلان شوي اوربند د ختمیدلو وروستو د یاد وسلوال تنظیم په عملیاتو کې ډیره تیزی راغلی ده، خو د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR د خبرپاڼې تر مخه تیره ورځ په بالاحصار کې د قبایلي مشرانو جرګې ته په وینا کې د پوز مشر جنرال عاصم منیر ویلی دی چې د ترګرۍ د ناصر تر ختمیدلو پورې به امنیتی ځواکونه د ترګرو په ضد خپل مبارزه جاری ساتي.
ولهم غوسه د پیښور نه معلومات را کول دا وخر سره لا باجوړه نوموړی سیاسي او ولسی مشر مولانا خانزیب صاحب د ټلیفون په کرخه دی. مولانا صاحب تاسو ستړي مشوم په خیر.
ستړي مشي سلامونه
بخیر. ډیره مرنه جی ډیره مرنه. ما سره جی د قبایلی پخوانو قبایلی سیمونه خبریال او شنون کې رسول داوړ صاحب هم د ټلیفون په کرخه دی. داوړ صاحب تاسو هم ستړي مشوم.
مهرباني شکریا ډیره مهرباني ټانکیو
ډیره مننه. مولانا صاحب دومبه پختنه تاسو نه دا د سیاسي ولسی قومي مشر یې د باجوړ د غلطه جرګو کې ولسی غونډو کې برخه اخلي. پرنوم یو جرګه شوی دا په بالاحصار قلا کې د فوز مشر ته وینام کړی دا او دیم ویری دی چې را مونږه تحریک طالبان پاکستان سره هیڅ مذاکرات نه کوو او دا د چې وسلوال د افغانستان ناراضي او دلتا ترهګری کوي. نو په دې جرګه باندې تاسو ته تبصره دایې دي سره چې د سیمې د کم امنیت ستونزه ده د دې په حواري کې به څومره مرسته وشي؟
ډېر مننه بنيري صاحب. پیخ چاپریال داسې دې چې کم د پښتونخوا صوبه دا یا کم چې د پښتونخوا نوې ضلع دي نو دلته کې اړې ګړې د سوخنا بزیاتې دوه باندې دي دلته د بدم نه پیښې دا په تسلسل سره مخ راځي. پرونی جرګه یا بل جرګه زما په خیال باندې دا جرګه هغه اهمیت نه لري یا هغه سنجیدګي په دې جرګو کې نشته چې کومه په کار ده، ځکه چې مسله چې کومه ده د مسلې په اړه باندې د پاکستان د ریاست یعنی اغه اخلاص نشته تر وسه پورې چې دا مسله د بنیاد نه ختمه شوی وي. مسله په دې باندې نه ختمیږي چې را په جرګه کې یو طرفه څوک د زور او د ځواکونو او د جبر او د قوت د استعمال د لکی ورکی یا ناس خلکو ته په داسې انداز باندې خبر کی چې اغه د مکالمه چې کوم اغه انداز د خبرې د حل د پاره د جرګې چې کوم دود دی اغه په کار دی چې مخه تر راوړل شوی یا زمون کوم قبایلی مشران دی ولسی مشران دی سیاسی مشران چې دغه تجاویز په هغه شکل باندې اوریدل شوی چې د مسلې حل څنګه روباسو. د مسلې حل په دې کې پروت دی چې دا مسله د ولسونو ترمنځ نه ده، دا جګړه چې کومه ده د ډیورنډ په کرخه باندې دواړه خواو ته آباد د ولسونو ترمنځ نه ده، ولسونه ښکیل دي په دې جګړه کې. دا جګړه د ریاستونو د غلطو پالیسونو پیدا ده او بیا په ځانګړې توګه د پاکستان دننه چې کوم دی د دې مسلې د حل لپاره ګامونه دا د پارلیمان لاندې اخیستل پکارو پورته کول پکارو. همیش لپاره د جرګې کړې دي د جرګونو مرکل شوی مذاکرات او د معاهده او د تړونونو څو وخت پس بیا غا ناکامۍ لیدلې دي یو بل جنگ پکې مخې ته راغلی منګ دا وایو چې په دې وخت کې د 15 اگست 2021 نه په دې ټوله منطقه کې یو صورتحال نوې راغلی دی، یو بدلون نوې راغلی دی. هغې نه وړاندې خو به ډېر شکونه او اعتراضونه د پاکستان د اړخ نه کېدل چې افغانستان کې هندوستان ناز دی او کونسلټ دی او دا دی او دا دی. اور دې نه پس خو دغه اوسنی چې کوم حکومت دی د پاکستان ریاست د دې ادارې دی ډېر خوشاله او ډېر خوشبین او هرکلی دی ته ویلو. دا سوال پورته کېږي چې په کار داره چې د افغانستان د اوسني حکومت سره ډېر په سنجیدګۍ سره ناستې وشي او د دې مسلې چې کوم د حل بنیادونه دي یا دا مسله چې د کوم بنیادونو حقیقتونو نه پیدا ده په هغه لاملونو باندې خبره پکار ده. جګړې مشو 6 کاله خدای پوځي اپریشنونه مکړه، دا وطنونه هم پکې تباه شو. د نورو جګړو ته ځي نو د نورو جګړو نتیجه پیدا ولسونه تباهي ته تلل دي. د ریاستونو ترمنځ خبرې پکار دي او په دې ته پوس پکار دي چې پرون کومه جرګه کېدله دغه جرګه ولې وشوله، ولې ناکام شوله. د ناکامو خلکو یا د هغه خلکو نه دې ته پوس پکار دي چې راغې په نتیجه کې یو بل جنګي صورتحال سره خطه مخامخ شوه.
دجی دی باندې نورم خبرې کو دا وړ صاحب، تاسو هم دغه چې سیمه کې مې رواني چاري دی پغې نظر ساتي ډوم به خدا دې چې دا جرګه څومره نمائنده جرګه وا څومره د قبایلی ولس استازي توپ کو دې مدار چې دینه مخکم جرګي شوی دی او اعلامیه جاری شوی دی بیا په سامل نه دی شوی، نو د دې جرګې نه سو امیدونه شته کنه؟
د سیده ډیره مننه مهرباني چې زر بیا زبا پرشن مخ کې جرګه شوی او شمالي وزیرستان په گورنر هاوس کې نو خلک ډیر پر امید او دوه ورځې پس هغه نه په زر بیا زبا پرشن شروع شو.
جی
بل نن سبا خلک دام ویل کېږي چې یو طرف ته د جرګې څخه قانوني حیثیت څه ده چې دومره اعلی چرواکي راغون شي او هغه جرګې په صورت کې دومره غټه معاملې حل کوي او هغه جرګه هم داسې جرګه وي چې داغې د علاقې خلک تتا داغه تایید حاصل نوي ځکه چې د پرون جرګې نه پس ډایرکټ فورن بیا په رزمک کې چې کومه جرګه ناشته ده هغه بل جرګه ورپسې وکړه او یو چې څوک چې ورغلی نه کسان دی هغه ته موږ جرمانه ورکو هغه ته سزا ورکو دولې تلې دي. نو چې کومه هغه علاقې دي چې لکه په کوم علاقو کې مسله ده اغه خلک یو طرف ته چې دا راغلي خلک تیور نه ملکانو دلته کې بلکې دې ته خدا سي مل کېږي چې دا مراد یفته خلک راغون کې وغي مخې تکینه وي او بس اغه نه تاسو ډیر نه کیږي بس هغه تخپل خبره او کې بیا وایي چې کامیاب جرګه او شو او پای کې دا خبره وشوي. خو بهرال پرون چار می چیف کوم خبره کړې دي هغه په خپل ځای ډیر لکه یو کې سمورت ویلې چې دو ټوک خبرې دي خو د دې په دغه شان جرګه کې کول چې اغه ته دغه اولسونو تایید اغه 100% حاصل نوي نو دا به لاس راوړنې نه راوړي په مستقبل کې لکه اوس نه په دې باندې تنقیدونه روان دي او بل په خپل هغه شمالي وزیرستان کې بل جرګه ورپسې فاسېدلې دا وغینې ته پوس کوي چې توله تلې یالته خو ما ته تویلی و چې تبا د کرنل رینک نه برا یا اسسټنټ کمشنر رینک نه برا خلکو سره ملاقات نه کوي. نو اوس دې صورتحال کې تخپل سوچ کوه چې دا بس لاس راوړنې راوړي.
صحیح ده دی باندې نورم خبرې کو خو مولانا صاحب نه لګ او مولانا صاحب تاسو خپل د خبرو کې ذکر وکړو چې ډېر لوی لوی فوزي عملیات شو مذاکرات او مشو دغه په باوجود هم د امنیت وضع چې نه خراب ده او په باجوړ کې د یو ډېر لوی المیا راوړاندې شو مطلب د درش په تسلور شپې ته کسان پکې ووجل شو. باجوړ کې دا حالات ولې دې حد ته ورسېد سده سي کمزوري تاسو د سیمې اوسیدونکو په توګه تاسو ته کم ځای کې کمزوري ښکاری چې دغه په نتیجه کې دار سو شو؟
یعنی کمزوری خو کمن گئی نو کنه یا د باجوړ صورتحال دا کم بیل داسی صورتحال نه دی د نوري پختونخوا نه کتا سو غوري او دلته کې کمی پیخي چې کمینس ترازی نو بالکل زمون چې کم جنوبی ازلا دی نو باغې کې خود امروزه په بنیاد باندې داسی بریدونه کیږي چې بالکل تویل تک یو جنگ روان دی داسی بکیږي. باجوړ سوات او داسی ما چې کم دا هم د دې پختونخوا برخه رو د دې جنگي حساسیت سره چې کم دا تړل شوی دا او د دې سره سره د باجوړ ول په دې خاوره باندې یعنی څومره چې را 15-17 کاله پوځي عملیات دلته وشو دلته جګړې لارې دلته سختې رالی نو د باجوړ سیمه هم د هر څه داسې او مرکز یو هب پاتې شوی دی چې یو خدا په ډیورنډ کرښه باندې نږدې پرته ده. بل لوري ته د افغانستان چې کم د کونړ سیمه ده هغه لګېدلې ده. دا غي سره سره زمنګ بل بدبختی پدې کې دا جوړه ده چې زمنګ د افغانستان او به د منځنۍ شیا په لو تجارتي لارې دي نه واپس گاهې کندو د لټې کندو په شان تاریخي لاري ودالار اندشل کاله نه تل چوي نو بالکل دلته یو تیار جوړ کړی شوی دا مسلسل یعنی داسي یو یو جنگی صورت حال چې ولسم په یره کې خل کړی شوی دی زما په خل باندې په دې وخت کې بالکل د جرګې غ روایتي کردار هم د منځ نه تللی ځکه جرګې موږ ته هغه لاسته راوړنې نشي کولی دا جګړه قبایلي جګړه نه ده یا د ولسونو جګړه نه ده چې جرګه پکې ور واچول شي او مسله حل کړي دا مسله ډېره لویه ده ډېره ستره ده د دې لپاره چې بیا بیا کمی غلطۍ کېږي د پاکستان د اړخ هغه دا ده چې دلته کې پارلمان ولس د ولس نماینده خلک چې کوم دی دا د پامه غورځول کیږي روایتي جرګې روایتي ملکان روایتي مراتب ته خلک را مخې ته شي او هغوی په بندو کوټو کې فیصلې او جرګې وکړي بیا سبا هغه ناکامي چې ناکامي نو بیا د چا نه تپوس نشي کولی د پښتنو د جرګې دود دا دی چې دې به یو فیصله وکړه دې به بیا د پریخ نه تپوس کولی شو ځکه موږ وایو چې دا جګړه د ریاستونو زورور دي نو زموږ دا روایتي جرګې دا د تجویز د حد هغو په دې کې راتللی شي تایید ترې اخیستلی شي تا ته یو لاره خوښلی شي او ګامونه به د مسلې د حل لپاره ریاستونه علي چې ریاستونه کردار نه ادا کوي نو د نړۍ اخو ډب هم دلته رواني سامراجي طاقتونه هم په دې منطقه کې غرضونه لري او د افغانستان ګاونډي هیوادونه دا هم د یو بل سره جوړ نه دي په کار داره چې دا ګاونډي هیوادونه کینی دي یو بل سره د افغانستان پورې چې د دې په منځ کې لومبه اعتماد راشي لومبه اعتماد را نشي نو دا ټوله منطقه چې کوم ده به نور هم د یو سیاسي اړي ګړې او یو بل بدبختۍ سره مخ کیږي
مونږ نه تاسو نه خیره پښتنه کومه وغه دا چې د فوز مشر ویری دي چې مذاکرات بنه کو د خلک بچ دي دی با قانون منی ک قانون نه منی به موږ د منز وړو مطلب موږ به اکشن نه لونکو فرض ک سبا سه اکشن کیږي یا فرض ک فوزی عملیات کیږي په دې سیمه کې د خلک به طبيعت تیار شي د تیر وخت پشان
بالکل پښتون ولست چې کم دی د ان خپل کورونو ته نور تیار دی چې دا پری دی نه دی ته تیار دی چې د پښتنو کورونه اديري بازارونه دی بمبار شو وړاندې شي او هم دغه وجه ده چې بار بار د اعلانونه شوې دي چې رمنګا زور کو منګا زبردستی کو منګ په اوزی اپریشن باندې مسائل حل کو او دغه څه نتیجه نه دراوړي چې دغه څه نتیجه نه دراوړي په ډیورن کرخه باندې ازغن تارون هم دی راخلی تجارتی لارې هم بندي کړي خو چې به مسله نه حل کیږي نو دلته د ریاست ناکامۍ را ل د ریاست د ادارو ناکامۍ را ل په کار دادا چې دای په خپل ناکامۍ باندې غورو کې په زیاده دی باندې چې ولسونه نور جنگونو تباہی تور واچي
ډیر مننه کوم مولانا صاحب تاسو د وخت تاسو وخت وېست مو سره خبرې وکړې ډیر مهرباني جی ډیر مننه تشکر ډیر مننه داوډ صاحب په دې خبرو کې یو خبره عجیبه خبره دا وا چې کومه د فوز مشر کړي دا وغه دا کړي دا چې هغه ذکر کړي دي د قبایلی زلو د مدنیاتو د مدني وسایلو او به دام بیری دي چې د دې معاملو د حقولو د پاره با مونږه فاټا سیکریټریټ دوباره جوړو نو په دې سره د عمل دا خبره د ولې کړي دا څه مطلب دی ځکه چې دا خو مطلب دا دی چې دا سیمه په صوبه کې شامل شي وي او د دې خپل سیکریټریټ د خپل گورنر د خپل وزیر اعلی دی
در اصل ښکاری دا سه چې الریډي بلدیاتی نمائندگان شته نو هغه ته د یو خدای چې وزن نور کوي دغه په ځای باندې هغه مورات یافته ملکان راو غوړي او نغې نه تپوسو کې بلکې تپوسم نو کې هغه تخپل فیصله سناو کې او هغه بیا په میډیا راوالي چې هردا فیصله وشو یو دا چې کوم خلکو منتخب کړي کسان دي اغه تامیت هم نه ورکوي اغه فاندینګ هم نه ورکوي اغه په کار هم نه راولي دغه شان چې کوم د دوی سیکریټریټ وای چې نو سیکریټریټ په جوړو او بیا په دې کې 118 ارب روپۍ چې کوم دي ترقیاتیا به لګو بل دین علاوه زمز لا کې چې پولیس کوم درې باندې سلويش منسوبې دي اغه ته 7 ارب روپۍ وي چې لاګت ته اغه په لاګت سره به مکمل شي دغه شان نور خبرې دا کړي چې سلور باندې 50 زیر تعمیر منسوبې دي په غیبه نه به کار روان شي خو بهرل خلک بیا په دې کې دا وایي چې لکه دا ډیولپمنټل کارونه دي د حکومتونو سره کار لري په دې باندې نیوکه ډېرې کیږي چې آیا تاسو ډیولپمنټل کارونو طرف ته توجه زیاته ده د امن په طرف ته توجه تاسو دومره ولې نشته ځکه چې بیا خلک دا نیوکه کوي چې د دې په ذریعہ باندې چونکی د اربونو روپۍ دي په دې کې پیسې ده او خپل چکم جنگ دی چکم د وجه خلک روزانه اوس پرون په شمالي وزیرستان کې درې واقعات ورشل یو خودکش شو شوبل سی ټی ڈی ال کار په نخښ شوبل ورپسې یو ټارګټ کیلینګ والا کس سو شو د جی ای کس وا زخمی شو نو د درې واقعات په یو ډیسټریکټ کې کیږي واغیم غټ غټ واقعات کیږي د غشان کلکی مروته او ټانک ته او ډیر اسماعیل خان د جنوبي وزیرستان د علاقو کې خو زیاتر چې مونږ ګورو نو الته کې پکې आवाज راځي زما
جی جی ما وخت دی بالکل
چې سم وګورو دا لکه خو مکمله توګه لکه مزيګر ټایم چې شي چې پښتون نه خلک را پاسي او هغه خالی شي خلک دغه سه
لکه د شپې خو بیا حکومت ته حکمرانی بالکل ختم شي او دا ورځ ساحه ته پوری وی خو هغه هم په یاره تر غوان دي. نو حکومت لا دا ولز دا وای چې حکومت لا پکار دي چې دوی ډیولپمنټل کارونو نه هټکه دوی په سکیورټی باندې یا په سیفټی باندې خلکو په سیفټی باندې یا د خلکو ته امن ورکولو باندې توجه وکړي. بارډر باندې چې څومره باړ لګېدلې شوی دی اربونو روپۍ لګېدلې دي اوس خلک دا سوال کوي چې کدا ترغاګر راوړي نو کوم طرف نه راوړي کدا دا دا د افغانستان نه راوړي نو په بارډر باندې پته نه شي باړم لګېدلې دي نو یې ساری کنه نو دا خبره به قاعده کیږي دا خلکو دا اوس نه پټيږي سوشل میډیا کې اوس دا خبره وقتن فوقتن کیږي او کته دغه شن جرګو په ذریعہ باندې سترګو کې رانجا چوي د خلکو چیرې نه مسله د سه حل کیږي په دې باندې مسله نه حل کیږي چې دغه شان یو 200 کسان راغون کې او هغه مخ ته خپل تقریر وکوي چې بس مونږ بدا کو ودا کو چې څه کوي کوا کنه
ټیک
ده څومره پرشنه وشو په زر بیا زب وشو راه نجات وشو پلانې وشو بیا درغلم مختلف پرشنه وشو سهل دی راوي استلو وجه دا دي چې عوام ځان سره کا عوام الله ستا سره وی چې ستا اکشن وویني چې هغه وو ګوري چې یو کی حکومت سنجیده دي فورسي سنجیده دي هغه اکشن اخلي هغه ترهګرو خلاف یا دهشتګردو یا چې هر ستنوم ورکوي د هغه خلاف کاروایی کوي اوس خو دی وای چې دا بس ډیولپمنټل کارونه ته بلکې اوس د شمالي وزیرستان کې د ګیس معاملې راغلي دا خلک وای چې دې ته اوس چل جوړ شوی دی بیا دغه شان د نور مدنیات چې کوم دی وای چې دې را یستلو ته چل جوړ کړی شوی دی نورې سم نشته دا ټول د خلک کلاو خبرې کوي په سوشل میډیا کې نو د دې د مخنیوي لپاره دغه شان مراقبت ملکانو په مخ کې تقریر کول نه دی مسلې حل دوی سره شته خو کوړی
ټیک ده د دې مرنه کومه داور سه تاسو وخت وېستو مونږ سره خبرې وکړه ډېر ډېر مهرباني
ډېر شکریا
ډېر مرنه جی ډېر مرنه د خبرونه په دویمه برخه کې را سره اعجاز مومن اډوکیټ صاحب او میر کلام وزیر صاحب راځي خود دې د مینا روستو
غم دا پختان خرم ز چې غم دا پختان خرم ز چې غم دا پختان خرم نو سرکار جستانا سخرم سرکار جستانا سخرم ز چې غم دا پختان خرم ز چې غم دا پختان خرم سرکار جستانا سخرم نو سرکار جستانا سخرم پکما گونا وجنے خزانے تخری کا زخرم چمرگی لرم بیائی پخندازان پہا غخرم دسود خور نظام دلاسا نخرم 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 وقت دمرا مولت را کا زدا ٹول سڑی خوار خرم زچ غم دا پختا خرم زچ غم دا پختا نہ خرم سرکار جستانا سخرم سرکار جستانا سخرم
مشال لرو ته وګورې دونکو خبرونه اورې د کرخه په غاړه دا وخر سره له وزیرستانا د خیبر پښتونخوا سملی په خوانی غړي میر کلام وزیر صاحب د ټلیفون په کرخه دی. وزیر صاحب تاسو ستړي مو شوم په خیر
ډیر مننه خوشاله اوسه.
نو جرګه شوی دا وزیر صاحب په قلعه بل احصار کې او ځنی قبایلی مشرانو پکې برخه مغستې دا د هغه پرځت بیا په وزیرستان کې جرګه شوی دا د خلکو نه پښتنه کړې ده چې بای تاسو چانه تاسو کړې ده چې تاسو د جرګې لته لیې نو دا خو د جرګې صورتحال له ورسره د امنیت صورتحال نه تاسو خبرې سره وان دی په دې سیمه کې سګورې تاسو پراتونکو وختونو کې
ډېر مننه شاین صاحب دا څه دا چې په دا د کوم د آرمی چیف جرګه وا دوی نوم ورکړی دی چې ګرینډ قبایلی جرګه. نو یو خو دا د خبره ده چې د شمالي وزیرستان دا د دوه میاشتې نه د اوتمنځای کوم الته جرګه روانه ده او هغه څه تړونونه کړي دي په خپل منځ کې هغه کې سره فهرست دا خبره ده چې څو پورې د امن په والا سره سرکار د پاکستان ریاست حکومت زمونږ سره زموار ناشته نیوی کړی مجلس یې نیوی کړی د هغه پورې التا ماکامی تورم چې څومره د وزیرستان مشران دي هغه ټول په دفترونو باندې د ایسی دفتر یا مطلب ماکامی التا د زمونږ پار کلی کې د آرمی کلا د پاغه کې کارنل وی پاغه نه بره چې کم چارواکی وی هغه سره به څوک نه ملاویږي نه باورځي
ٹھیک ده
نو پاغه کې یو خدا خبره شوی دا پرون چې کومه جرګه شوی دا د آرمی چیف سره په کله بلای سار کې پاغه کې 15 پک کسان د شمالي وزیرستان ورغلی دي نن با قاعده جرګه پاغه باندې د جرمانه اعلان موکو دوی په د څور زو کې غشت دي راز مکتب ورزي نو دوی بالتا د دوی نه جرمانه مخلي او حکومي غبام سر تر سوي وبل د وزیرستان چیف اف وزیرستان ملک نصر الله خان وزیر په مشرق کې دا ټوله پر روسا کیږي هغه په خپل خبرو کې جرګه ته نن دا موویل چې مونږ ته د ډیرو ډیرو 500 شپږ لک روپے دا فرونام راغلی وی چې د تاسو جرمانه به کوم ته مونږ ورکو خو تاسو جرګه ته راشه او وې مونږ چې څومره مشران یو د جرګه ته نه یو راغلی تر هغه پورې د حکومت سره مونږ جرګو ته نه ورځو چې زمونږ سره د وزیرستان د امن پاواله سره دوی مجلس نه وکړای نو یو خو بنیادی د وزیرستان د شمالي وزیرستان دا صورتحال د جرګه پاواله سره دومره خبره دادا چې جرګام دوی د امن امان پاواله سره ډېر خبرې کړې دي په پښتونخوا کې تاسو ګورئ چې آر او ورځ دوی درې پیښې کیږي کاواده او د بامی چاودن په شکل کې وی کا د ځانمرګ په شکل کې دی کا د فی ورژنې دی دا د باجاوړ چې کما چاودن او اوسمه یو کس نن هم پسې زخمیانو کې وفات شو څلور شپه ته کسان د څور د مخ کې بیا د یو سلو و ویټ یې زخمیان وي دا څه کومو ګورو په د 13 څلیر ویټ ساتونو کې هم په پښتونخوا کې پټان کې درې انجنیران بیگاو ویشتل شول په شمالي وزیرستان کې یو د سی ٹی ڈی د پولیس اهلکار چې و دا وشته شو بل دوه خودکش حمله وشبه په غلام خان او په غاکه میرلی کې په فوج باندې بل د جمعیت علما اسلام شمالي وزیرستان د سوشل میډیا کم انچارج چې و نو هغه پرون وشتل شوای و زخمی د هسپتال کې نو کدا شایونه مونږ ټول ګورو نو په پښتونخوا کې آر ورځ دا واقعیت روان دي په د اوسه پورې د پاکستان د ریاست د طرف نه هیڅ داسې زموار جواب دې ته نه دی ویل شوی بلکې مونږ دا خبره ورسره لیم کو شاهین صاحب چې اته کله مخ کې په دینن ورځ باندې په کوټه کې زمونږ وکیلانو باندې مالته دغه څه ځانمرګي برید وشو په بیان زیات وکیلان پکې شهیدان شول او د هغه اوسه پورې څاندزه و نشو او هغه سلسله دغه سره روانه ده نو خلک ډیر لوی په دی اوله سره تشویش کې دي مایوس کې چې په کالونو دا پر سره روانه ده خو هیڅ داسې د مخنیوي لار نه معلومه
ټیک دی جدي بندرم خبرې کوم سره جدي د قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادیه مرکزی مشر اجاز مومن صاحب هم د ټلیفون په کرخه دی مومن صاحب تاسو ستوري مشوي هم په خیر ډیر مننه جی منګ جی دا د جنرال اسم منیر صاحب د خبرو پرونی چې جرګی ته کړی دی دغه مهمه نقطه کته نو بای کی یو نقطه دا و چې او فاټا سیکریټریټ چې د بل جوړول کیږي دلته او د فاټا ټریبیونل خبري هم دی نو کله کې را ته وضاحت وکړي چې دا آرمی چیف د فوج مشر چې دا تازه سرګندونی کړی دی د یو قانون پو په هیڅ باندې تاسو دې د څنګه ګوره سمره امکانات لري او د فاټا سیکریټریټ ضرورت ولې پیخي
جی بالکل دا خو دا چې دوی پرون کوم جرګه شوی دا جرګه په پیل باندې سر کې شوی دا
جی
نو او دې ته دا چې مخصوص خلک راغلي چې تاسو پورې خلک راغلي
جی جی جی
او قانون مشران په کې قبایلی ټول مشران راغلي په کې ناشته نو بږي کې او دو درې دې اهم خبرې دا وی او کلې او پاره کې یو خبره دا و چې یو خو سیکریټ جوړو
جی
او دې ما خبره په دې عامه مشوله چې په دې کې تقریبا 8000 روپے دا بوس کوم په قبایلی سیمه کې لګو
ها
او په دې باندې په فورن شروع کو
ها
د سیکریټ متعلق چې کوم خبره راغلی د غلطه مخه تا
جی
نو هغه په دې باره کې دا چې د انزمام نه پسو په قبایلی سیمه کې چې کوم فند راغلی دی د بجټ په مټ کې یا د وفاق نه کوم بجټ راغلی دی نو هغه ځموري چې کوم دی هغه چې صوبایي حکومت کې کوم انتیاز راغلی او کوم واکمنان راغلي نو دوی هغسې طور باندې په قبایلي سیمه کې ترقیاتي کارونه ونه کړل او هغه پیسې هغسې ونه لګولې چې څنګه لګول په کار وو. نو اوس چې دا اتیا ارب روپۍ مونږ کمې لګوو په قبایلي سیمه کې چې هغې کې بس ډېر څلوېښت ارب روپۍ په تعلیم په مت باندې لګي او دومره به بدې لګي او دومره به بدې لګي، نو دا شخصیت مونږ د هغې دپاره قایموو چې دا فنډ په قبایلو کې په صحیح سیمه باندې په صحیح ترقیاتي کارونو باندې په صحیح طریقې سره او په صحیح توګه دا ولګېږي. نو د دوی وینا دغلته دا وه چې دا سیکیت د دې لپاره جوړېږي. دویمه چې کومه خبره ده د دفاتا ټریبونل خبره هم تاسو وکړله، نو هغه داسې ده چې یو څه موده مخکې دوه څلور میاشتې مخکې زمونږ دلته په هایکورټ کې څه کیسونه چیلنج کړي
وو،
او په هغه کې په سټاف کې په قبایل په های کورټ کې هغه یو کیس هم راغلی چې کوم د ډاکټر شکیل افریدی او هغه د فاتح ټریبونل نه د ترمیم نه پس های کورټ ته راغی. نو په هغه کیس کې بیا های کورټ دا ویلو چې را د دې کیس لپاره به لارجر بینچ مقرر کیږي او ورسره یو څو کیسونه هم ملګري کړل. خو په اخره کې دا کیسونه راتلل راتلل دا ډېر زیات جمع شو او د لارجر بینچ په شکل کې لارجر بینچ په پوره جوړ نه شو. خو د ارشد علي صاحب په مشرۍ کې د جسټس ارشد علي په مشرۍ کې هغوی دا فیصله وکړه چې مونږ فاتح سیکریټ دوباره د جوړولو آرډر ورکو، او هغه فاتح سیکریټ ساری هغه فاتح ټریبونل اوس د هغې اعلان وشو جوړ نه شو. په هغې کې وکیل دی، هغه ممبر هم واخیستلی شو، په هغې کې به چیرمن او نور کسان چې دا به پکې بیوروکریټ وي، او د قبایلي سیمې ټول هغه کیسونه چې هغه د زور وخت وو یا په لاندې عدالتونو کې په مختلف شکلونو کې چلیږي یا د فاتح ټریبونل نه کوم کیسونه هایکورټ ته دوباره راغلي وو، نو دا کیسونه واپس هغه فاتح ټریبونل ته لاړل. دا به اوس په هغې کې کیږي. خو په دې کې زمونږ خبره زه دا خبره کوم چې کوم قانون اختیار صورتحال جوړ شو، دا ٹریبونل بالکل نو پکار
وزیر صاحب مومن صاحب په خپل خبرو کې وی چې را د دوی د دریز دي چې موږ سره ډېر پیسې وي په قبایلی ضلعو کې د پرمختیا د پاره، خو چې کوم استازي وو دي سملو حکومتونو وغیره پیسې په سمه طریقه ونه لګولې، نو په دې ستاسو تبصره په کده تاسو د سملې غړي وي او که تاسو ذکر وکړئ تاسو په خپل سیمه کې څومره واک لري، څومره اختیار لري د کار کولو. دوی مدد چې د څومره پرمختیايي منسوبې روانې دي، نو آیا دا د ولسی خلکو په لاس کې دي او کنه دا د امنیتي خلکو په لاس کې دي؟
دا زه دا شاهین صاحب چې دوی اصل کې د فاتح سیکرټریټ یا دا شای جوړول بنیادی معنا دا ده چې اوس هم لکه تا چې پښتنه وکړه چې تاسو څومره اختیار لرل په دې کې، اوس هم مخکې ایم پی ایز وي حکومتي ایم پی اګان یا د غپ لاسو به دوی داسې مطلب خلکو ته ښکاره کوله چې دا دوی دا کار کوي، دوی لګیا دي. دا خو داسې نه وه په قبایلي علاقه کې مستقیم طور باندې د فوج هر څه په لاس کې دي، هر څه د دوی په کنټرول کې دي، که ترقیاتي کارونه دي چې دا ایم پی ای دا افتتاح وکړي دا د نه کې دا کار دا دوی وکړي دا د نه وکړي د هغې حد پورې دوی په دیشي باندې رسېدلی دي. نو اوس هم دا شی کول صرف او صرف ا خبره دا دینه بالکل ختمول او ډایرکټ د فوج ډایرکټ کنټرول ته راتلل چې په صوبا کې یا د ایم پی ای یا د دفترونو په تروبا یو پراسیس کې دا نور ا محکم د دوی په اختیار کې وو، د دوی په مرزي بلګېدل. خو دا اوس دوی ځان ته بالکل دا شی ډایرکټ کوي، یو خو به دا ډایرکټ دوی د اکاؤنٹیبلټی به ختمه شي، د فوج نه به څوک تپوس کوي چې تا څومره پیسې ولګولې څومره دې نه ولګولې. دومره خبره ده چې دا کوم د جمهوریت یو څه نه څه په پسلو کې پنځه یا لس فیصده کیسه په کې روانه وه، او دا کیسه به داسې جمهوری ترسته راتلی. نو دوی د فاټه اوس مغا شای نه مانی، دوی په خپل کنټرول کې داسې ساتي چې دوی ډایرکټ جنرال صاحب یا بریګیډیر صاحب کارنل صاحب چې چرته څه خوښه وي چې هغه شی ډایرکټ کیږي. نو مخکې ټیک ته دا غلطیان شوي دي، په هغه کې هم دا مسله وه چې د مرجر نه پاس چې کومې وعده شوي وي خلکو ته هغه پیسې پورا نه ورکول کېدې، بیا چې څه نه څه ورم کړې نو هغه بیا په لاندو چې کوم سیټل ډسټرکټ دي په هغه کې خلکو لګولې دي حکومتونو. خو دا دې قطعا دا معنا نه ده چې اوس دا بیا فوجان په خپله کښېني او دوی د ترقیاتي کارونه هم دوی کوي.
صحیح ده، زه ډېره مننه کوم وزیر صاحب تاسو وخت وستو مونږ سره خبرې وکړې، ډېره مننه جی. ډېره مننه جی، ډېره مننه. مومن صاحب تاسو نه زما خیره پوښتنه ده، هغه دا ده چې مونږ خو د دې فنډونو د اف سی آر کې د برخې د پنګو او دا اوس تاسو بیا د اتیا ارب روپو ذکر وکړو، نو دی کې چې کوم عدالتي ډانچه ده په قبایلي ضلعو کې، آیا د هغې په جوړښت باندې هم څه کار روان دی؟ ججان په کار دي، وکیلان په کار دي، عمارتونه په کار دي، عدالتونه په کار دي، دی کې څومره پرمختګ شوی دی؟
په عدالتي سیستم کې هو اوس هم ډېره زیاته نیمګړتیا پاتې ده، ځکه چې څه عدالتونه دي چې دا تر اوسه پورې قبایلي سیمې ته نه دي ورکړل شوي.
ښه،
لکه چېرې د دهشتګردۍ چې کوم عدالتونه دي دا قبایلو ته نه دي غځېدلي.
ښه جی،
وفاقي چې فریډم کوم کورس ته اختیارات دي دا هغې ته نه دي غځېدلي. جوینایل چې د ماشومانو کوم عدالتونه دي د دې معنی هلته صحیح کار نه دی شوی.
ښه جی،
کومه وعده چې دوی کړې وه چې موږ په شپږو میاشتو کې دننه دننه هلته ریوینیو سیستم برابرو، د ریوینیو د ځمکو چې کوم حساب کتاب دی دا تر اوسه پورې هلته نه دی شوی.
هلته
معامله هم هغسې ګډه وړه پرته ده. ځکه ویم چې یو طرف ته سیفیت جوړېږي، بل طرف ته فاټر ټریبونل جوړ شو، بل طرف ته په عدالتي سیستم کې څه اصلاحات نه دي شوي. نو زه دا خبره کوم چې دا دوه جنډې راته دلته کښې نه ولیدي چې یو څه ولجد دی، یو څه شندد دی، بس دا م واپس واخله. دې باندې قبایل څه کوي چې تا سیفیت هم دوباره جوړ کړو، فاټر ټریبونل جملا ته دوباره جوړ کړو، افسر مې هلته کار نه شي کولی، پولیس په التال باندې دي چې موږ تاڼې نشو چلولی، واپس را روان دي، د پولیو د ټیم نه انکار وکړو، امن هلته شوی نه، خلک واپس شوی نه. په شپږو پنځو شپږو کالو کښې هلته تر اوسه پورې یو سکول ډیولپ نه شو، یو کالج جوړ نه شو، یو یونیورسټي جوړه نه شوله. نو دا انضمام خو موږ دا انضمام نه غوښتو، دغه دوجو جاندې راته کښېنولي دي، دا م واپس واله. زه ډېر د افسوس سره دا خبره کوم چې زه دې قبایلو ته ورشم، نو زه به زه دې قبایلو ته څنګه هغه خبره وکړم چې موږ تاسو دپاره انضمام غوښتو؟ نو نن زما نه سوالونه کېږي چې تا چې موږ کوم انضمام موږ نه راکړو، نو ته موږ ته د هغې ریزلټ وښایه. زه په پرونۍ جرګه باندې ډېر زیات افسوس کوم چې په هغې کې سیاسي خلک نه وو، په هغې کې ځوانان زمونږ ډېر اهم رول دی، هغه ځوانان پکې زمونږ نه وو. په دې کښې هغه ملکانان راغلي وو چې هغه تاسو هم پېژنئ، موږ هم پېژنو. په دې کښې پرون ټول مولیان ناست وو، په دې کښې پرون هغه کسان ناست وو چې هغه به هر یو پاڅېدل، هغه به اول دا خبره کوله چې باچا سلامت د هر څه ساده وژنې دي. او په قیل نه بلحصار غونډه کښې ځي کښې جرګه ده، هغه قبایلو کېږي چې هغه نن ځوان دي، د هغوی نن امن نشته، د هغوی نن کور نشته، د هغوی نن حجرې ورانې شوي دي، هغوی ته فن نشته، د هغوی لستۍ کالجونه، د هغوی مستقبل نشته. نو زه دا وایم چې دا کومه خندا په قبایلو پسې روانه ده، خدای ته وګورئ. موږ دې واکمنانو ته ویلو چې دا خندا نوره بنده کوي. په 2014 کښې چې زه غوښتې وم همدغه دي ته چې دا په کوم ځای کښې جلسه کېږي، جلسه پرون ددي شوې ده، او دا خبره ورته موږ په هغه ټایم کښې کړې وو چې مه کوئ ده، دا مه کوئ، دا کومو خلکو چې تاسو ملګرتیا کوئ دا خلک به درته ګوره یو ورځ الټه شي. نن هغه شیونه موږ وینو، نن هغه وخت موږ وینو. نو موږ دوی ته ویل کو دا د انضمام طریقه چې څنګه روانه ده او داسې روانه، نو دا انضمام واپس والئ، قبایلو ته خپل اختیار ورکړئ چې خپلې فیصلې موږ پخپله وکړو.
صحیح جی، صحیح ده. زه ډېره مننه کوم وکیل صاحب تاسو وخت وویسته او مونږ سره خبرې وکړې، مونږ سره معلومات شریک کړه، ډېره مننه. زه د اوریدونکو هم ډېره مننه کوم چې ما سره دې خپرونه کې ملګري وو، او زما نور دوه میلمانه چې کومو مولانا خانزیب صاحب او رسول داوړ صاحب، هغه زمونږ سره دې خپرونه کې شرکت وکړو، رفت اورکزی صاحب را سره شرکت وکړو او مونږ سره معلومات شریک کړه. تاسو د ټولو ډېره مننه، هر چرته چې ښه آباد او بریالي اوسئ.
خبر کو لکد پانی را پیرم پما دکلے کو خبر کو لکد پانی را پیرم موسیقی شور چا خبر کری سخو فزان نا پوہے دم پماد کلے پور خبر کو لکد پانے را پے دم پماد کلے پور خبر کو لکد پانے را پے دم خبر کو لکد پانے رپے دم پماد کلے کو خبر کو لکد پانے رپے دم امیر رضا کا بگنے دم پماد کلے کو خبر کو لکد پانے رپے دم پماد کلے کو خبر کو لکد پانے رپے دم محبت کے رنزے دم دل درد خورے دم پماد کلے کو خبر کو لکد پانے رپے دم پماد کلے کو خبر کو لکد پانے رپے دم
دا مشال ریڈیو دا کدروانو چارونا زان خبروی دا مشال ترسنگو سی موسیقی